السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل شوه. په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان مذاکراتي ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. دا او نور موضوعات په څو شیبو کې تر خبرونو وروسته اوریدلی سي. خبرونه ل
قطر ته د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي سفر لا هم معلوم نه دی. دوه تنه په پروان ولایت کې د وسوالو طالبانو په ډزو ووژل شول او څه باندې 200 کسان د ایران په لویدیځ کې په یوې چاودنې کې ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل د بین الافغانی خبرو د پایل لپاره قطر ته د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی د تک برخلیک له هم معلوم نه دی. د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي رادیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت مذاکراتي پلاوی سفر روانونه نه کیږي.
په دیونه کې مسافر نه کیږي. دلیل همدا دی چې طالبان چمتو نه دي د هغوی پلاوی پاکستان ته تللی او تر اوسه دوه تنه د ستان شوی
قطر بر نه غشت.
بلخوا خپل د افغانستان د ملي مصالحې پالي شورا کې وې سرچینې هم ازادي رادیو ته ویل دي چې د افغان دولت پلاوی به نن هم قطر ته له سفره پاته وي. دغه سرچینه چې غوښتل نو مې واخیستل سي د دې سفر دقیقه نیټه نه ده څرګنده کړې. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو د سولې مذاکراتي پلاوی دوه تر رسیدلی دی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ځای د قطر پلازمینه دوحه ټاکل شوی. یو سیمه ایز پولیس په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شوی یو درې نور ټپیان شول. د لغمان د والی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه په علیشنګ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ.
تیره شپه د علیشنګ ولسوالۍ د کوټلۍ په امنیتي پوسته باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی چې افغان ځواکونو په میړانه سره د وسلوالو طالبانو دغه برید په شا تمبولی. متاسفانه چې دلته نښته هم رامنځته شوې چې پر مهال یې یو سیمه ایز پولیس شهید شوی، درې زخمیان دي.
شغلی دولتزی وویل په متقبل برید کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمېرې نه دی یاد کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا دوه تنه په پروان ولایت کې د طالبانو په ډزو ووژل شول. د پروان د والی ویاندی وحیدی شهکار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار د سید خیل ولسوالۍ په اقتاش سیمه کې وسوه. د نوموړي په خبره په وژل شوي کې یوې د بګرام ولسوالۍ د استخباراتو کارکوونکی و. د دوهم کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون کمشنر او د ازادي رادیو په خوانی خبريال عبدالرؤف هروي نن د ورپیش ناروغي لکبل ومر. د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون یو غړي ابوبکر متقی ازادي رادیو ته وویل چې ډاکټر هروي د درملنې لپاره ایران ته تللی و او نن یې د بیرته راتګ پر مهال د مشهد په هوایي ډګر کې سا ورکړه. د هروي خپلوان وایي چې نوموړي د سرطان ناروغي درلوده. عبدالرؤف هروي په هرات ولایت کې زیږیدلی و او د فقه او قانون په برخه کې د دکتورا سند د مصر له الازهر پوهنتون څخه اخیستی و. ډاکټر هروي څو کاله په قاهره او کابل کې د ازادي راډیو د خبریال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. سباندې 200 کسان د ایران په لویدیځ کې په یوې چاودنې کې چې پرون سوي ټپیان شوي دي. دا خبره د ایران خبری اژانسونو نن کړې ده. تر اوسه په دې چاودنې کې چې د ایران په ایلام ولایت کې سوي د چا د وژل کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. چارواکي وایي دا پیښه د کلورین غازو د چاودنې له کبله سوي چې یو باروړون کې موټر کې انتقالېدل. ایرنا خبری اژانس وایي احتمالا دا پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله سوي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د روان کال په اوړي کې د ایران په پوځي او ملکي سیمو کې څو مشکوکې اورلګې د نیو چاودنې سوي دي. ایراني چارواکو د اگست پر څلورویشتم ومنله چې د دې هیواد په نتنز اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې چاودنه یو قصدي تخریبي عمل و. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار سازمان ویل دی ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیم د بډاینې کومه ژمنه کړې وه، اوس یې تر هغه لس برابره زیات یورانیم بډای کړی دی. په ورته وخت کې دغه سازمان وایي چې ایران اوس دوی ته اجازه ورکړې چې اټومي تاسیسات یې وګوري. د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې ایران خپل یورانیم 20% غني کول، بیا تر تړون وروسته 3.5% ته ورسېدل او اوس یې تر 4.5% پورې رسولی دی. روسی ساینس پوهانو د کورونا وایروس پر وړاندې د سپوتنیک وی واکسین د لمړنۍ آزموینې پایلې د ډاډوړ شوډلې. دغه پایلې چې د روسیې د حکومت لخوا په اگست میاشت کې تایید شوې وې، د سپتمبر پر څلورمه د بریتانیا په روغتیایي ژورنال کې خبرې شوې او پکې راغلي چې دغه واکسین په لمړنۍ آزموینې کې شوډلې چې د انسان په بدن کې کوم خطر پرته ایمنی سیستم پیاوړی کوي. د روسیې حکومت د اگست پر 11مه په لمړي ځل په کور دننه آزموینې وروسته د یاد واکسین د اغیزمنتیا ډاډ ورکړی و، خو ورسره د ځینو ساینس پوهانو لخوا داسې اندېښنې راپورته شوې وې چې روسیې د خوندیتوب معیارونو پرته د واکسین په آزموینه بیړه کړې ده. او وروسته خبرم د افغانستان د ایده چې په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د سولې او یووالي په نوم د ګالف لوبي پیل شوی. د افغانستان د ګالف فدراسیون عمومي منشي عمران علي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبي د سپتمبر له څلورمې پیل او درې ورځې نور به هم دوام وکړي. نوموړي وویل چې د لوبي په پای کې به غوره لوبغاړي انتخاب شي څو نړیوالو لوبو ته ورپېژندل شي. د فدراسیون د مسؤلینو په وینا دا مهال د ګالف نږدې 400 لوبغاړي دي. د دغه فدراسیون په وینا راتلونکي کال به دا لوبي په هرات کې ترسره شي. د خبرونو پای
تاسی آزادی رادیو تا غواجی است. د مرکچی تیم یو غړی وای چې دا اونۍ به ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. یو تحلیلګر وای
هغه اعتمادونه چې د خلکو او نړیوالو په دواړو خواو دي هغه خرچدار کیږي او اعتمادونه ټیټیږي.
دا هم وری چې د طالبانو لخوا د مذاکرو په تړاو د پلمو لټول څه غیز لري.
بیلې بیلې بهانې لټول د دې معنی لري چې طالبان لا اوس پورې هم د مذاکرات پر سر په یو ځای او په یو وخت باندې.
حکومت وایي د افغانستان د اساسي قانون پر دو لومړنیو فصلونو په بین الافغاني خبرو کې بحث نه کیږي. د کندهار ارغسان ولسوالۍ کې مو د خلکو له کړاو جن ژوند خبرو.
کلینیک مې بند دی، پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي. په منطقه کې په کلینیک کې مریضان نشي ورتلای بیچارهګان. څه شاوخوا د ولسوالۍ مې محاصره ده.
په بهرنۍ موضوعاتو کې مو په روسیه کې د کورونا وایرس ضد واکسین له پرمختګونو خبرو. دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ د افغانستان د مرکزی ټیم یو غړی وای دا اونۍ به دوی ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. عبدالحفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفر د ځنډ علت د مذاکراتو لپاره د طالبانو له نه چمتووالی دی، بلخو طالبان وایي چې دوی پلاوی قطر ته رسیدلی دی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
په بین الافغاني مذاکراتو کې د ځنډ دوام او په دې اړه د دواړو خواوو ضد او نقیضې څرګندونې. د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي وغړی عبدالحفیظ منصور وایي دا اونۍ به دوحې ته د دوی سفر ونه سي.
په دې اونۍ کې مسافر نه کیږي. دلیل همدا دی چې طالبان چمتو نه دي د هغوی پلاوی پاکستان ته تللی او تر اوسه دوحې ته نه دي ستنې شوي.
که څه هم ښاغلی منصور وایي چې د طالبانو پلاوی تر اوسه قطر ته نه دی رسیدلی، خو طالبان بیا وایي چې پلاوی په دوحه کې دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی غړي دوحې ته رسیدل دي. بلخو د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا یوې به خبري سرچینې وویل چې دغه سفر د ځنډ اصلي لامل د دواړو لورو ترمنځ نه همغږي ده. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې واخیستل سي. دغه شان ازادي راډیو ته وویل چې تخنیکی ستونزې هم موجودې دي، خو یو طالب چارواکي وړاندې د نوم نه ښودلو په شرط د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کې د ځنډ په اړه ازادي راډیو ته ویلي و اصلي لامل دا دی چې د طالبانو تخنیکی ټیم باید د افغان حکومت له لوري د تازه آزاد شویو بندیانو نوملړ تایید کړي چې په خبره یې دا وخت غواړي. په دې منځ کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زای وایي ورځ بلې ته د مذاکراتو ځنډیدل د افغان سولې بهیر ته زیان رسوي.
په مجموع کې په دغه ځنډولو باندې هیڅ نه کیږي، بلکې هغه اعتمادونه چې د خلکو او نړیوالو په دواړو خواو دي هغه خرچدار کیږي او اعتمادونه ټیټیږي. خصوصا د عام ولس اعتماد چې تر ډیره وخته پورې د بندیانو د خوشي کېدلو په خاطر دغه موضوع ډیره اوږده سوه او بل اخره هغه موضوع حل سوه. اوس نور دغه څه وړه وړه خندونه دي چې د غټو غټو لاسته راوړنو مخنیوي کې.
وال سټریټ ژورنال بیا پرون ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې به د دوشنبه په ورځ پیل شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل ځای لا دمخه روښانه چې په قطر کې به ترسره کیږي، خو د خبرو د پیل د دقیقې نیټې په اړه یو لوري هم مخکې څه نه دی ویلي. دا خبرې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سبې هوکړې لمخې باید ډېر مخکې ترسره شوی وای، د دواړو لوریو لخوا د بندیانو د تبادلې له امله وځنډېدي. هغه بهیر چې د افغان حکومت په خبره اوس بشپړ شوی او د بین الافغاني خبرو د ځنډ پر وړاندې کومه ستونزه نه ده پاتې. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د مرکزی ټیم یو غړی وای دا اونې به دغه ګمرل سوی ډله ونه کولې سي قطر ته سفر وکړي. د دې ځند علت د طالبانو د مرکزی ډلې نه چمتووالی شول سوی دی. طالبان به وایي چې د دوی پلاوی قطر ته رسیدل دی. د سولې ژغ کاروان لغړی احمد شاه سپر څخه مده مرکزی پیل کې پښتنه وکړه قطر ته د حکومت د مرکزی ډلې د سفر د ځند اصلي علت څه ګڼل کیږي؟
الکترونیک ما په نظر کو مختلف کې یو د هغو څخه د مذاکرات پر سر باندې د طالبانو په منځ کې اختلافات دي. د بل طرفه بهرنۍ کړي چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي د هغو مداخلې دي چې همدا بهر ټکنۍ کړي دي او تر اوسه ځنډولې دي. کنه خو نو هغه شرایط طالبانو په خوا سره کړي د مذاکراتو د پیل لپاره ویلي و چې کله زموږ شرایط پوره شي مذاکرات به فورا پیل شي. خو هغه شرایط پوره شوي دي، اما د مذاکراتو د ځنډ لپاره بیلی بهانې لټول د دې معنا لري چې طالبان لا تر اوسه پورې هم د مذاکرات پر سر په یوه غږ او په یوه خوله نه دي.
وسله ولو طالبانو خو په ور دغه خبره کړې ده چې د بندیانو تر خوشې کېدو وروسته په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو تکشینی. اوس د طالبانو په هیئت کې د ځینو کسانو د ټاکلو پر سر د ستونزو راپورونه ورکول سوي دي. څه فکر کوئ چې دا څومره جدي موضوع ده؟
فکر کوم چې د ګاونډي هیواد پاکستان مداخلې دي د طالبانو په منځ کې. دوی غواړي هغه کسان مذاکراتي ټیم کې ځای پر ځای کړي چې هغه د پاکستان وګړو ډېر متحد وي. خو لکه زما هیله دا ده چې طالبان بالاخره افغانان دي او افغانان باید افغانستان وګړو تعهد ولري نه د پاکستان وګړو. تر هغه ځای چې د افغان دولت له خوا څخه هغه شرایط منل شوي دي یا امادګي نیول شوي دي، هیئت یې هره ده که اماده ده یو مذاکرات، طالبان هم باید دغه خند او دغه جنگ په هر صورت وي له بینه یوسي او مذاکرات خپل چمتووالی اعلان.
د حکومت هیئت څه په کار دي چې پر کومو مسایلو زیات ټینګار وکړي په بحثونو کې؟
په دې کې هم شاید اختلافات موجود وي. لومړی خو طالبان دا کوشش کوي چې مذاکراتي ټیم په هیڅ د دوی دریز او د دولت دریز مشخص تر اوسه پورې خو طالبان وایي چې موږ د افغانستان دولت د دولت په حیث رسمیت نه پېژنو، خپله هم خپل ځان د امارت په حیث معرفي کوي. نو دا دریزونه مهم دي خو د افغان دولت لپاره تر ټولو مهمه د خلکو عامه غوښتنه ده. د هم خلکو عامه غوښتنه باید هلته مناسب کړای شي چې هغه دایمي اوربند دي.
تاسو ول چې د عام خلکو د غوښتنو مطرح کول مهمه موضوع ده. د عام خلکو غوښتنه په هغه صورت کې مطرح کیږي چې په دوړو ټیمونو کې د عام خلکو استازي ګډون ولري. څه فکر کیږي چې په دغه حیاتونو کې چې د دوړو اړخونو لخوا ټاکل سی وي، آیا واقعا د خلکو استازي چې د خلکو استازیتوب کولای سي؟ ستا
خلکو استازیتوب نو کې مشکل دی که په افغان لوري کې د افغان دولت خوا څخه هم دا څوکۍ او مناطې او امتیاز دا یوازې د دغه زورواکانو مفنو تبصلرانو او دا د خلکو د خوا شړل څو په لاس کې سره تقسیم شوي دي. یعنې هېڅ داسې مفسد څوک او یا داسې زور ټوپکمار او وژونکی نشته چې هغه دې په کوم برخه کې واک ونه لري. دا کسان زه فکر نه کوم چې په مصلحتي توګه دې راغلي وي او د خلکو استازیتوب دې وکول. خو بیا هم د خلکو فشار زیات دی د دې دپاره او غوښتنه یې عامه ده که د خواله رسنیو څخه وي او که د نورو طریقو څخه. دوی کوشش کوي چې خپل غږ منعکس کړي او دا غږ یې منعکس کړی دی. غږ یې یوازې او یوازې د اوربند.
د سولې ژغ کاروان غړی احمد شاه سپر و د افغانستان د مرکزی ټیم یو غړی وایي چې دا اونۍ به دغه ګمرل سوې ډله ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. خو طالبان وایي چې د دوی پلاوی د خبرو لپاره قطر ته رسېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام په پروان، کاپیسا او میدان وردګ ولایتونو کې پر 1200 سیلاب ځپلو کورونیو د مرستو د ویش خبر ورکوي. خو خلک وایي چې دغه مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. خان محمد سین پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د افغانستان سیلاب ځپلو ولایتونو ته د نړیوالو سازمانونو د مرستو رسولو بهیر په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي تر اوسه په پروان، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونو کې په سباندې 11,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. د دغه سازمان ویان وحید الله امانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې د یوې سروې له مخې له افغان حکومت سره په همغږۍ کې پر مستحقو کورنیو ویشل شوي دي.
تر اوسه پورې WFP کورنیو ته د غذایي توکو مرستې ورسولې. دغه مرستې د WFP سره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې، دغه راز د سویس حکومت، افغان حکومت او د خپله د ملګرو ملتو د هغه بشري بودیجې له لارې تمویل کیږي.
خاغلی امانی وویل دغه مرستې چې 4 بورې غنی شوي وړه، 40 لیتره غوړي، 25 کیلو دال نخود، آیوډین لرونکې مالګه، بسکټ او د امیندوارو ښځو لپاره ځانګړي درمل پکې شامل دي پر مستحقو ویشل شوي دي. د وویل دغه مرستې تر 2 میاشتو پورې کورنیو ته بسیا کیږي. په ورته وخت کې د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مرستې د خوړو د نړیوال سازمان په همکارۍ سیلاو ځپلو ته رسولې دي. خو د پروان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي دغه مرستې نه دي ترلاسه کړي او هغوی چې ترلاسه کړي دي وایي کافي نه دي.
امین الله هاشمی هستم، باشنده ولسوالی سیاگرد غوربند.
نوم می امین الله هاشمی د غوربند سیاگرد اوسیدونکو یم. څنګه چې تمه کېده مرستې نه دي شوي. د خوړو د نړیوال سازمان مرستې مرکز ته رسیدلی، حال دا چې زیانمن شوي ډیرې په کلیو کې دي او دغه مرستې ورته نه دي رسیدلی.
اسمم عبدالسمیم، باشنده ولایت پروان شهر. پروګرام غذای جهان برای ما کمک شد، آرد بود، روغن بود، ما هم کم از این جایی را نمیگیره.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال سازمان وایي د لرې پرتو سیمو زیانمنو شوو ته هم د مرستو رسولو هڅې روانې دي. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم وایي چې یو شمېر زیانمنو شوو ته د حکومت او ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا مرستې رسیدلې دي. د دغه وزارت ویان تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ادارو مرستې له افغان حکومت سره په همغږۍ کې پر مستحقو ویشل شوي او دا لړۍ روانه ده.
قطعا کمک ها تنها از نهادهای حکومتی نیست، از مؤسسات هم است.
لزیرمانه شوی و سره چه مرستی کیگی یواز ده حکومت ندی، بلکه ده نریوال و بنسطون و هغه هم پکی شاملی دی. ده بلگی پتوگه ده کدوال نریوال سازمان IOM پا پروان که لمک سره ده غیر خوراکی توکو او نقد و پیسو او ده خوړو نریوال سازمان ده خوراکی توکو پا برخه که زمونگ هم کارو.
خاغلی عظیمی بوویل دغه مرستې د ملګرو ملتو د دفتر او افغان حکومت په همغږۍ ترسره کیږي. د بوبل د کورنیو خیریه موسسو مرستې چې په ولایتونو کې ورته کمیسیونونه جوړ شوي او مشري والیان کوي پر مستحقو ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلاونو له امله له زیانمنو شوو سره د مرستو په هدف په هیواد کې دننه او له هیواده بهر ځینو مرستندوی او بنسټونو هڅې پیل کړي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې وروستیو سیلاونو د افغانستان په 15 ولایتونو کې 210 کسان مړه، 190 ټپیان او 15,000 کورونه ویجاړ کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام په پروان، کاپیسا او میدان وردګ ولایتونو کې پر 1,200 سیلاو ځپلو کورنیو د مرستو د ویش خبر ورکړی دی. بلخو د کندهار د ارغسان ولسوالۍ خلک د لارو د بندېدو له کبله د خوراکي موادو له کمښت او نورو ستونزو سره مخامخ دي. خلک وایي چې یوه میاشت کېږي طالبانو پر دغو لارو ماینونه شخ کړي دي. صادق رښتینی تفصیلي راپور لري.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ قومي مشر حاجي محمد او تازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د تیرې یوې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ عمومي او فرعي لارې په ماینونو بندې کړې. پلچکونه یې په بمونو الوزولي، یوازنی روغتیایي مرکز هم تړل شوی او د کلو ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
ارغستان کې عمومي روډ بند دی، پلچکان یې ټول پټاو شوي دي. د خلکو رفت آمد د یو کلي تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مې بند دی، پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي په منطقه کې. په کلینیک مریضان نشي ورتلای بیچارهګان. څه شاوخوا د ولسوالۍ مې محاصره ده، بیا په 2 کیلومتره کې مو ولسوالۍ ټوله محاصره ده. هیڅ څوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلی.
حاجي محمد داوود وایي د ارغستان او کندهار ښار ترمنځ د زابل ولایت په مربوطاتو کې یوازې یوه خامه فرعي لار پرانستې ده چې د اوږد واټن او خراب وضعیت له امله خلک ورباندې تګ راتګ ته زړه نه شه کوي. د نوموړي په وینا په دغه ولسوالۍ کې د انارو فصل حاصل ته رسېدلی، خو د لارو د محاصرې له امله خلک خپل د باغونو حاصلات نسی ټولولای
ولس ودغه ته د امید و هله چې اچولې ده د اولاد یو ګل روري چې پیدا کی غم د انار په بغداري په دغه باندې پیدا کی هغه چې لاري بندې وي انار محلت په باغو کې وراسته شي څوک مارکیټ ته رسولای نسی د هغه بن سجوند وي تاسو خپل مسؤلیت سی ودی
د ارغستان ولسوالۍ دوه نور اوسیدونکو کمال الدین صفان او اسمت الله حسن ازادي رادیو ته موبایل د لارو د تړل کېدو له امله په ولسوالۍ کې خوراکي توکي ګران سوي او کستونزه حل نسی نو ځای خلک به د خوراکي توکو له قحطی سره مخ سي
ارغستان کوم مطلق معاشره دی الته ټولې کوچنی ولوی لارې بند دي ولس ایس ژوند لري الته په خوراکي توکي ګران دي الته اجازه نسته چې څوک تر کور خطر اوزي الته فصلونه دغه په فصل کې شړې دل او انسانانو شل کې حالت د چا پر توش درد کې چې د چا باندې د سړام لاره ځي کڅوک په پښتورګ مرز لري کڅوک آتش د ولادت مرز لري دومره اجازه نشته چې تر کور او ځکه په سوال طالبان ټول لار په مینونو تړلې دي کوم خلک چې راځي باز شهر ته راځي خپل سوداوي وړي راشو درس کوي اغه لاره باندې بندې دي نو هم خل هله د ولایتي ادارې څخه د او د مرکزی دولت څخه د چنمر حالات مر ولسونه به درڅو داس ستونزې کی
بلخوا د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په ارغستان ولسوالۍ کې د ملکی خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه اندیشنه شي د دغه کمیسون د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګ مشر نعمت الله حسنی ازادي رادیو ته موبایل په روانه میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې په افسر ډول هر ورځ پر ملکی خلکو دوه تر درې پوري د سړک غاړې ماین چاودنې سوي
په لوی لارې کې د شخړو مینونو وزارت چې حتی تر دې پورې چې د ولسوالۍ څخه بیا تر مرکز کندهار پورې یا خپل د کلو څخه د ولسوالۍ تر مرکز پورې د خلکو راتګ یعنی ډېر ستونزمن دی بغیر چې رسمي لارو کې مینونه شکل شوي دي حتی په کلیوالي لارو سیمو کې هم مینونه شکل شوي دي تر دې پورې چې د وینې یوې ورځې کې څلور پنځه چاودنې هلته سوي دي داسې ورځ راغلې ده خو حتی موږ د تناسب په لحاظ باندې یعنې په ارغستان کې هر ورځ دوې درې چاودنې کېږي د افغانستان د بشرو خوراک کمیسیون په دې اړه باندې ډېر خواشینی څرګندوي او اندېښمن دی چې ورست تربلې بلکې تلفات او ارقام په دې سیمه کې ډېریږي
د کندهار ولایتي چارواکي هم مني چې د ارغستان ولسوالۍ عمومي لار د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله تړل شوې ده د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل د ولایتي ادارې لومړیتوب دادی چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږي د غستون ځحل کړی
په دې برخه کې ولایتي ادارې د خپل لومړیتوب ټاکلې دي د ارغستان ولسوالۍ ولسونو ته هم د ولایتي ادارې ډاډ او اطمینان داري چې تاسو د فرعي لارو پر سر باندې چې کله رفت آمد کوي دښمن اوس د یو نوي تاکتیک څخه استفاده کوي د سړک غاړې ماینونه چې یوازې قربانیان هم ولسونه دي تاسو د هغو سره لږ متوجه اوسئ هغوی ته احتیاط کوي نور د دوی ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په هره برخه کې په هره سیمه کې د دوی په چوپړ کې دي او ان شاء الله د خپل سر په قربانۍ باندې به د دوی امنیت تضمین کړي
د ورستۍ راپورونو پر بنسټ پر روانه میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنو لامل شاوخوا دي شملکی او نظامی کسانو ته مرګ ژوبلا وشته نږدې د بیونی مخ کې د دغه ولسوالۍ په لوی کاري سیمه کې په دوو پر لپسې چاودنو کې د دوو کورونو شپاړس ملکی کسان ووژل سو او دوه نور ټپیان سول بلخوا وسوال طالبان هم مني چې د یو تکتیک لمخې د ارغستان ولسوالۍ عمومي لارې تړلې د دغه ډلې ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاره به تر نامعلوم وخت دوام وکړي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي حکومت وی د افغانستان اساسي قانون دوه لومړني فصلونه په بین الافغاني خبرو کې د بحث وړ موضوع نه ده تر دې مخکې د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله په یو مرکه کې ویلي وو د سولې تر مذاکرو وروسته کارتیاوه په اساسي قانون کې تعدیلات یو احتمال دی نور حال له دې نه درڅخه
وروسته لدې چې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله د العربیا ټلویزیون یوې مرکې کې د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې د افغانستان اساسي قانون د تعدیل خبره وکړه افغان حکومت وایي د افغانانو خپلمنځي خبرو کې د اساسي قانون دوه لومړني فصلونه د بحث موضوعات نه دي د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان دواخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د افغانستان د اساسي قانون لومړني دوه فصلونه چې د نظام بڼې او د اتباعو حقونه دي تعدیل ور ندی. په ورته وخت کې د اساسي قانون پر تطبیق د سار خپلواک کمیسیون وایي د اساسي قانون لومړنۍ دوه مادې چې د افغانستان نظام او اسلامیت باندې دلالت کوي د تعدیل ور ندی، خو د لومړي فصل پاتې مادې او دویم فصل د لاخ کېدو په منظور تعدیلېدلی شي. د دې کمیسیون غړی ابوبکر متقی وایي د اساسي قانون مادو بدلون لپاره باید لومړی د ولسمشر د فرمان په اساس د حکومت ملي شورا سترې محکمې د غړو ګډ پلاوی جوړ او بیا د اساسي قانون د هغو مادو څېړنه وکړي چې د بدلون غوښتنه یې شوې وي.
د ولسمشر د فرمان پر بنسټ به د ملي شورا سترې محکمې او د حکومتي غړو په ګډون پلاوی جوړیږي. هغه مادې چې د بدلون غوښتنه یې شوې هغه به څېړل کېږي او د بدیل موندلو وروسته به یې لویې جرګې ته لیږدول کېږي. کله چې لویه جرګه جوړه شي هلته به د تعدیل طرحه وړاندې کېږي. کله چې هغوی په 200 رایو تایید کړه نو قانون به نافذ شي.
د افغانستان اوسنی اساسي قانون 18 کاله وړاندې د مخکینی ولسمشر حامد کرزي د حکومت په موده کې د 200 فصلونو او 122 مادو په لیکلو جوړ شوی دی. د طالبانو ځینو مهمو غړو مخکې د افغانستان اساسي قانون د بدلون خبرې کړې وې چې اساسي ټکی یې د افغانستان د جمهوري نظام بدلون په اسلامي امارت و. خو تازه په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي
اوس چې موږ د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل په لور ورځو او د دې لپاره بین الافغاني خبرې پیل کوو، نو هغه څه چې د دې مسلې د سوله ییز حل لپاره ضروري وي هغه به ترسره کیږي. هغه که د اساسي قانون تدوین وي او که نور څه وي هغه ټول به ترسره کیږي.
یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي د افغانستان اساسي قانون کې یوازې د جمهوریت بقا او اسلامي احکامو مسله د افغان حکومت او د اساسي قانون سرې کرښې دي. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر سبحان الله مصبا وایي اساسي قانون کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې باید حل شي.
دوه خبرې ډېرې ضروري دي، چې یو د جمهوریت مسله ده او بل د اسلامي احکامو چې دغه کې تعدیل د سره کرښه ده په اساسي قانون کې. ولې د وګړو د حقوقو په ارتباط باندې هغه کولی شي چې ښه شي د تعدیل امکان شته.
همداراز د اساسي قانون پر تطبیق د سار خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه په رسمي ډول د اساسي قانون د تعدیل په اړه خبرې نه دي شوې، خو ځینو مدني ټولنو او حزب اسلامي د بدیلو طرحو چمتو کولو خبره کړې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایران سفارت یوې خبر پاڼې کې ویلي د ایران حکومت له ټولو لورو غواړي چې د افغانستان اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام ته درناوی وکړي. د ایران سفارت دا هم لیکلي چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان په مشرۍ یو پلاوی کابل ته راغلی چې دا پلاوی له بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او له ولسمشر غني سره به هم وګوري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په داسل کې چې کورونا وایرس لا هم په نړۍ کې په چټکه خپریږي او ورڅخه انسانان مري، هڅې روانې دي چې واکسین یا درمل ورته جوړ سي. په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس لپاره د درملو پر جوړولو کار روان دی. یو له دغو هیوادونو روسیه ده، خو ساینس پوهان وایي هغه واکسین چې روسیه یې د جوړولو خبر په ډیر ویاړ خپور کړی و ډیرو لږو کسانو ته ورکول سوی او د ازمایښت موده یې هم خورا لنډه ټاکل سوې ده. تفصیل له عصمت سروان.
روسی ساینس پوهانو د خپل سپوتنیک وی واکسین د لومړنی ازمیشت نتیجه خبره کړه. د روسی حکومت د اګست په میاشت کې د دې واکسین د جوړولو خبر په ډیر زوږ تایید او خبر کړی و. په هغه څېړنه کې چې نتیجه د بریتانیا طبي ژورنال د لانسټ پرون جمعه خبره کړه، ویل شوی چې د واکسین په لومړی ازمیشت کې د هغو کسانو چې واکسین ورکړل شوی د بدن په انټي باډي یا د ویروس په وړاندې په مقاومت کې جدي بدلون نه دی راغلی. روسیه د اګست په 18مه په خپل هیواد کې د دې واکسین د استعمال اجازه تایید کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې واکسین په اړه د اعلان په مهال وویل چې دا واکسین د ویروس په وړاندې د معافیت سبب کیږي او خپلې یوې لورې واکسین کړی دی. د خبرې ځینې ساینس پوهان اندېښمن کړل چې روسیه بې له دې چې د واکسین جانبي عوارض په پام کې ونیسي خلکو ته د واکسین په ورکولو کې له بیړې کار اخلي. متخصصان وایي په لومړي پړاو کې خورا محدود شمیر کسانو ته د لنډ وخت لپاره واکسین ورکول شوی چې په لړ کې د واکسین خوندیتوب او اغیزمنتوب ثابتېدای نشي. د لانسټ په څېړنه کې روسي څېړونکو ویلي چې په جون او جولای میاشتو کې 2000 کړي چې په هر یو کې د 300 او 600 کلونو ترمنځ 80 تنه شامل وو. پاز مشکی هر برخوالته د لومړی دوز واکسین لور کول یو شروزی ورسته بل واکسین ورکل شوی دی. دوی دو څلوېښت ورځې څارل شوي او په لومړیو درو اونیو کې د ټولو انټي باډي یا د ویروس پر ضد مقاومت انکشاف کړی. راپور وایي دا کسان به یو سلو اتیا ورځې وڅارل شي. د څېړنې کمزوری ټکی دا دی چې واکسینې په داسې کسانو ازمویلې چې د اکثرو عمرونه د شلو او دیرشو کلونو ترمنځ دي. حال دا چې کرونا وایرس د پوخ عمر کسانو یا هغو خلکو ته چې روغتیایي ستونزه لري خطرناک دی.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
د بین الافغانی خبرو د پایله لپاره قطر ته د افغان دولت سولې مرکچی پلاوی د تک برخلیک له هم معلوم نه دی. د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوی یو غړی حفیظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی سفر روانونی نه کیږي، خو د دې سفر دقیق نیټه هم تر اوسه نه ده معلومه. دو تنه په پروان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په ډزو وژل شول. د پروان د والی ویاندی وحید شاهکار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار د سید خیل ولسوالۍ په اقتاش سیمه کې سویده. په وژل شوي کې یو یې د بګرام ولسوالۍ د استخباراتو کارکوونکی و. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون کمشنر او د ازادي راډیو پخوانی خبریال عبدالرؤف هروي نن د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. نوموړی چې ډاکټر هروي د درملنې لپاره ایران ته تللی و او نن یې د بیرته راتک پر مهال د مشهد په هوایي ډګر کې سا ورکړه. په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د سولې او یووالي په نوم د ګلف لوبې پیل شوې. د افغانستان د ګلف فدراسیون عمومي منشي عمران علي نن ازادي راډیو ته وویل چې لوبې د سپتمبر له څلورمې پیل او درې ورځې نور هم دوام کوي. څه باندې 200 کسان د ایران په لویدیځ کې په پرونی چاودنې کې ټپیان شوي دي. دا خبره د ایران خبري اژانسونو نن کړې. تر اوسه په دې چاودنې کې چې د ایران په ایلام ولایت کې شوې ده چا د وژل کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. او روسي ساينس پوهانو د کورونا وایروس پر وړاندې د سپوتنیک وی واکسین د لومړنیو ازموینې پایلې د ډاټ ورښودلې.
سپورتي خبرونه له ناجي سپې څخه خبرې.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د سولې او یووالي ترنوان لاندې د ګلف لوبې ترسره شوې. د افغانستان د ګلف فدراسیون عمومي منشي عمران علي نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د سپتمبر له څلورمې پیل او درې ورځې به دوام کوي. د فدراسیون د مسؤلینو په وینا دا مهال د ګلف نږدې 400 لوبغاړي دي. دغه فدراسیون په وینا راتلونکي کال به دا لوبې په هرات کې ترسره شي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې چارواکي په نیمروز کې د فوټبال یو روزنیز پروګرام د پیل خبر ورکوي. د دغې کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروګرام کې روزونکو ته روزنه ورکول کیږي څو د پوهاوي کچه یې لوړه شي. نوموړي وویل دغه پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښوونکي محمد ظاهر حسنی لخوا د وو ورځو لپاره پر مخ وړل کیږي. د یاد پروګرام غوره روزونکي به د آسیا جیم روزنیز پروګرام ته معرفي شي. او د نړۍ د فوټبال وتلي ستوري لیونل میسي اعلان کړی چې یو بل کال هم په بارسلونا لوبډلې کې لوبه کوي. لیونل میسي د تیرې سې شنبې په ورځ د بارسلونا لوبډلې ته ویلي و چې نور به لوبه نه ترسره کوي. دې خبر د فوټبال په مینوالو کې غوغا جوړه کړه. میسي پرون له یوې انټرنیټي خپرونې ګول سره په مرکه کې ویلي چې د بارسلونا لوبډلې سره د کړي قرارداد پر بنسټ به د کړي قرارداد پر یو بند مخالفت لري، نو نه غواړي چې په حقوقي لانجه کې ښکېل شي. له دې کبله منلی چې یو بل کال هم د فوټبال په دې لوبډله کې پاتې شي. لیونل میسي 33 کلن او په خټه د ارجنټاین دی. هغه له تیرو 20 کلونو راهیسې په بارسلونا لوبډله کې لوبه کوي. هغه تر اوسه شپږ واره د نړۍ د غوره فوټبالیست نوم ګټلی.
بیا هم د سپورت لنړی. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ وی افغان کرکټ بورډ له جدي مدیریتي ستونزو سره مخامخ دی. خاطر پر دې ساو نور تفصیل.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مدیریتي برخې د ارزونې ابتدایي څېړنیز راپور خپور شو. دغه راپور د افغانستان روڼتیا څار بنسټ په همکارۍ د کرکټ په چارو کې په مشتاق رحیم لیکلی دی. دغه څېړنیز راپور چې په یو دېرش پاڼو کې لیکل شوی د کرکټ بورډ اته برخې تر څېړنې لاندې نیولې دي. ښاغلي رحیم د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې ستونزې شته خو ځواب ویونکی نه لري.
د فساد ضد بحث بیا هم موږ دې مسلې ته ډېر ژور ونه توانېدو چې ښکته شو، لیکن هغه څومره چې راپورونه راغلی دي د هغې په بدل کې چې څومره شفافیت موجود و هغه د پوښتنې وړ ده. د بېلګې په ډول د ای پی ایل یا د افغانستان غوره لیګ 2019 په اړه باندې والته د فساد د بحثونو په اړه باندې که تاسو وګورئ کرکټ بورډ په اوله کې هغه کاملا رد کړه. وروسته موږ ته راپور راغی افغانستان کرکټ بورډ څارنوالۍ نه غوښتلی دي چې په دې برخه کې دوی څارنه او پلټنه وکړي. لیکن د هغې نه وروسته څه شو؟ خبره چیرته ورسېده؟ څارنوالۍ څه وکړل؟ په دې اړه باندې موږ هېڅ معلومات نه لرو.
ښاغلی رحیم وایي د نورو ستونزو تر څنګ له تېرو شپږو کلونو را په دې خوا د هېواد په ګوټ ګوټ کې د معیاري لوبغالو د جوړېدو خبره کېږي، خو تر اوسه ورته بنسټیز کار نه دی شوی. په دغه څېړنیز راپور کې د بورډ د مشرتابه د استخدام، د فساد سره مبارزه، د معلوماتو نه شریکول، د لوبغاړو د غوراوي پالیسي، د انضباطي چارو مدیریت، د ښځو کرکټ، د کرکټ د چارو ادارې او د بورډ د غړو د کړنو په اړه څېړنه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې د کرکټ په ملي لوبډله کې د خپلوۍ پاللو ته هم اشاره شوې ده. د دې راپور څېړونکي وایي 13 لوبغاړي د خپلوۍ پر بنسټ ملي لوبډلې او یا نورو ټیمونو ته غوره شوې دي. د دې څېړنیز راپور په یو برخه کې افغان ولسمشر ته وړاندیز شوی چې د بورډ د غړو د ټاکل کېدو په برخه کې د دې بورډ کړنلاره تعدیل کړي. دغه شان وړاندیز شوی چې کرکټ بورډ د غړو د استخدام په اړه هغه طرزالعملونه چې په دې برخه کې موجود دي روښانه کړي. د روڼتیا څار بنسټ چارواکي وایي د دې راپور د برابرولو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ته د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره څو ځلې مراجعه شوې ده، خو دوی ته د رد ځواب ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک به د دې راپور په ځواب کې داسې وایي:
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو له لارې خبر شو چې داسې یو څېړنه شوې ده. موږ کوشش وکړو چې دغه څېړنه ترلاسه کړو او د څېړنې میتودولوژي وګورو او ووینو چې دوی دغه معلومات څنګه او څه ډول راټول کړي دي او څه ډول یې تحلیل کړي دي. د هغې وروسته به موږ خپل دریز د رسنیو لارې هیوادوالو سره شریک کړو.
د روڼتیا څار بنسټ د معلوماتو له مخې که د افغانستان په کرکټ بورډ کې روان حالت همدا ډول دوام پیدا کړي، ستونزې به نورې هم پراخې شي. د یادولو ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان په کرکټ بورډ کې د فساد په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ځینې راپورونه لاس په لاس شوي وو، خو افغان کرکټ بورډ به دا ټول رد کړي دي. خاطر پردیس، آزادي راډیو، کابل.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه کې په میدان وردګ ولایت کې د راوتلو سیلابونو په زیانونو او خلکو ته د رسیدلو مرستو او یا هم د رسیدونکو مرستو په موضوع غږیږو. میدان وردګ هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر یو له هغو ولایتونو و چې د سیلاب له کبله یې خلکو ته زیان واوښت. د شمیرو له مخې نږدې 15 تنه د راوتلو سیلابونو له کبله مړه شول او 15 نور ټپیان شول. زرګونه جریبه ځمکه تخریب او تر خواهی د بزګرانو د میوو ګڼ بڼونه له منځه ولاړل. خوایا خلکو ته رسیدلې مرستې کافی دي؟ خلک څه وایي؟ مرستې ورسېدلې؟ دا او نور مهم موضوعات مو د میدان وردګ له والي ښاغلي عبدالیمین مظفر الدین سره شریک کړي دي. والي صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. زما لومړنۍ پوښتنه به دا وي چې په میدان وردګ ولایت کې د سیلابونو له کبله ټول څومره زیان اوښتې کورنیو ته او د ولسوالیو په کچه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر تشکر. ښه پزای سوال دی. متاسفانه میدان وردګ کې اکثریت مناطق از سیلاب به طریقه خراب شوی یا تهدید شوی، خصوصا دوی ولسوالی چې د جالز ولسوالی ده او د دایمرزاد دا زیات متضرر شوی دي چې هلته اکثره باغونه، بندونه او استنادي دیوالونه او ویالې ډکې شوي دي. او متاسفانه چې موږ په دوو ولسوالیو کې پنځه نفره تلفات هم لرو، مجموعاً درې نفره تلفات لرو او تقریباً دېرش پنځه دېرش نفره زخمیان لرو. نو چې په خپل وخت باندې ریاست جمهوري دلته فوق العاده هیات رالېږلی دی، خپله وزیر صاحب دده واضح د هیات په راس کې وو او څه چې لازم وو د دو مناسبو سره کومک شوی دی چې د کومک د جملې نه تقریبا 10 میلیونه نغدې افغانۍ چې 15 میلیونه مخکې موږ په ریاست کې درلودې، 15 میلیونه نورې وزیر صاحب ځان سره وړې وې. د نغدې افغانۍ کومک شو د 15000 کورو دپاره مواد یو مقدار رسېدلی دي، یو نور امپلار دي دا کومک پشا. او همداسې موسسات د خیر دي چې هغو خپل آیتونه ولېږل مختلفو منطقو ته صاحب خپل باندې ولیدل چې کوم سروي کړی نن او سبا به دا مواد هم توضیح کېږي خپله د ولایت خونه ټولو مناسب تعیات تللی دی څو هلته دسی ته د خساره وګوري او بیا د هغو سره مناسب کومک
وشي. والی صاحب، جلریز او د امیرداتو کې یو شمیر داسو سیمو کې هم سیلاب راوتلی چې هغه د حکومت د کنټرول نه د باندې دي، یعنی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. د هغه ځای د ارقامو په اړه یا هلته د وختو تلفاتو په اړه باندې یا هلته د وخت زیان په اړه باندې څه ډول تاسو معلومات په لاس راوړلی شي، او بیا دې سیمو ته د مرستې رسول دپاره هغه پلان څه شی دی؟
خلق متضرر شوی حالت د دوست دښمن تفکیک یا جلاوالی نشته دی، هر څوک چې متضرر دی په مجبور کې دوسره کومک کوي که مخالف دی یا موافق، او په دې کې مخالفین هم هیڅ نه وه ممانعت نه کوه، مشکلات نشته دی، حیاتان نورمال تللي ټولو منطقو ته، او انشاءالله د غسره به کومک کوي. په مجبور کې د کومک طریقه خو داسې ده چې طبی خبر ده بند خراب شوی دی او ویالې اوبه وړي دي، پلونه اوبه وړي دي، هغه مناسب کښې دي مجبوري عمل ته ما منطقې ته آیات ورشي او د هغو سره کومک وشي.
والي صاحب، تاسې خپله جلریز او د امیرداد ته تر اوسه تللي یاست؟
په دغه واقعیت خو نه یم تللی، مخکې خو بل نظر یم، دو منطقې سره یم، ټولو مناسب کښې بلار یم، دلته هم آیتان لیږلي.
ښه نه وه چې خپله تللي وي یو ځل مو کتلی وای چې وضعیت د څه ډول نه دی؟
نو یو ورې مجموعن یا سروې کړو چې بیا هلته سای د ضرورت رسام مواد ورته ورسولی شي کومک وکړی شي.
کله چې د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزیر پروان ته ځي، دقیقا والی سره هماغه سیمې ته چیرته چې سیلاب راغلی، اما په میدان وردګ کې چې کله د پیښو لپاره د رسیدګۍ وزیر ورځي، هغه یوازې په ولایت پورې محدود پاتې کیږي او په ولایت کې ورسره خبرې اترې کیږي. ولې؟
نو شاید یو ولایت همدا و چې په ما ورځ باندې ده باید درې ولایتو ته رسیدګۍ کړی وای، چې میدان وردګ، لوګر او سروبي، چې البته د کابل یوه ولسوالي ده، لږ عجله درلوده. بعض مناطق موږ د هلیکوپټر په واسطه باندې ورته وښودل، او طبي خبره ده ډېره واسي ساحه وه، دلته باید څو ورځې مسلسل ګرځېدلی وای. په دو خطر باندې سړکونه قطع شوي وو، پلونه له بینه تللي وو، او رفت آمد کاملا بند وه. نو د زمینې امکانات نه وو چې زمینې تللی وای ساحې ته، مجبور و هوایی لیدنه وکړه، او د خلکو د وکیل صاحبانو د پارلمان د غړیو او د دو کسانو سپارش او تایید ورسره د اهمیت وړ شو.
هر قام چې موږ په لاس راوړي، والي صاحب، په میدان وردګ کې نږدې شپږ زره کورنۍ همدا اوس بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د سیلاب له کبله چې زیانمنې شوي. په داسې کې چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم همدغومره شمېر تقریبا کورنۍ زیانمنې شوي دي، صحیح درو سره چې تلفاتو کچه زیاته ده هلته سیمو کې، ولې ونه توانېدی تاسې لکه د نورو ولایتونو په څیر باندې چې یو ټولنیزه همغږي هم له ځان سره راپیل کړي او د خلکو مرستې جذب کړي؟ که زه د نورو ولایتونو مثال ووایم، شاید یوه اندېښنه یا یوه پوښتنه مطرح شي، خو زه د ولایت نوم نه اخلم، اما ولې ونه توانېدی لکه د نورو ولایتونو په څیر باندې چې د خلکو همدردي د خپلو خلکو لپاره جذب کړي، دا کار تاسې وکړئ چې د میدان وردګ لپاره هم خلک مرستې راولېږي؟
خوشبختانه ښه شوه د خبره یاده شوه، د موږ سرمایدارانو بې تفاوته پاتې نه شول. حاجي صاحب خان، خان سټیل فابریکې مشر، د 500 کورو سره کومک وکړ. نن هم د هغو کومکونه د امیرداد ته او چاک ته ورسېدل، همداسې جالس ته کومکونه ورسېدل. مولانا صاحب عبدالحمد وبخې، وکیل صاحب عبدالحمد دورانی، د درې لاکھو په انداز کښې کومک وکړ، او مسلسل د دې لپاره تاواني صندوقونه ایښودل شوي دي. ټولو خلکو په مرسته کښې څه هم خستی دی، او انشاءالله مسلسل کومک به سره کېږي. د موږ د ولایت یو عمده مشکل دا دی چې منطقه ټوله باغ ده، او اکثره باغونه متضرر شوي دي، کورونه اکثره په غرونو کښې دي یا لوړ ځای کښې دي، کورونه کم ضرر لیدلی، ډېر متضرر شوي پلونه، باغونه، ویالې دي چې هغه طبیع ده تدبیر غواړي. په ډېرو ځای کښې موږ اوس سکواټرونه ترتیب کړي دي چې هغه عاجل هلته کار شروع کړی دی. په دایمرداد کښې په جالس کې چې هغه بند بندونه خلاص کړي او عاجل ضرورتونه د خلکو لپاره
صحیح په ډیرې هغه بزګر چې خپل زکات سیلاب په دسیو وخت راغې چې د میدان وردګ د مڼو حاصل چمتو چې هغه خلک هغه بزګران یا د حقین چې د هغه واخلي په بازار کې وپلوري د هغو کسانو د پاره چې موږ 5000 کورنۍ کې راځي 8000 کورنۍ کې راځي د فی نفر په توګه یا د یوې کورنۍ په توګه باندې تاسو څومره پیسې په نظر کې نیولې دي
نو د پیسو نه علاوه دلته خوراکي او غیر خوراکي مواد 5000 کورنۍ لپاره وزارت تخصیص ورکړی دی چې یو مقدار مواد راسیدلی دي پلان په ګودام کې دی فقط منتظر دی ته چې هغه آیات به فراشي د آیات سرویس را سم هغه توضیح شي او همداسې مختلف مواد لرو چې هغه مواد به انشاءالله هلته رسیږي او پیسې به ضرورت را سم پلان موږ
لس میلیونه پیسې په ټولیز ډول باندې والی سب خپل پوښتنه تکراروم د هر فرد لپاره یا څوک چې زیانمن شوی دی څومره پیسې ورته ورکولې دغه لس میلیونه نه
هغه د ضرورت رسامو ته تل کی کېدای شي یو نه پاتې زره افغانۍ په اندازه ضرورت دی لوی بل ته یو لک په اندازه ابلیات لزوم دي رسام اجرا شي
یعنی تر اوسه پورې مشخص نه ده ځکه د پلاوی دراتګ نو ورسته به بیا تاسو وایي چې هر نفر ته زیانمن شوی څومره مرسته
او سید آباد ولسوالۍ آیات را رسیدلای دي ان شاء الله چې کوم را رسیدي د جالیز بم را رسیدي بیا د خپل کومکونه په نظر کې ونی شو دې ضرورت رسام بغه ان شاء الله تعزیز
یو اندیښنه ډیر کله والی صاحب د دغه پیسو د مرستو رسول په برخه کې د پیسو اغه نه انتقال عام کزي ډیر ساده وایم هایفومیل دی یا مور کې دل دي د پیسو چې مستحق نه رسیږي دا ځل څومره ډاشته چې حق به حقدار ته ورسیږي او هغه څوک چې د کال ټولو امید یو فصل و واغه سیلاب ته وړي دا ځل خپل حق تر لاسه کی
بالکل موږ د دو موضوع شفافیت کامل هم نظر کې نیولای دی آیات مرسته تعین کړای او آیات کې به از شورای ولایتی او عضوازی ده ریاست امنیت و ده طول و ادارو یو گرد آیات بوید و آیات تا نظرلان ده بده کار کیگی و او که به انشالله ده مشران و ده وکیل صاحبان نظر به فیش هست بید
ده میدان وردگ والی عبدالیمین مظفر الدین دیر زیاد مننه چی مکسرم مرکه وکره
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه له تیرې وې مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خپریږي چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو د جنسي سو استفادې موضوع یې راسپړلې وي دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي
په دې اړه خبروي سدا یو شایسته
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کیږي ژوند کوم لور ته ځي
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي امام ده
او تنکي ځوانان څنګه له جنسي سو استفادې ځان ساتلی شي
دا وایي چې دغه ځوینه چې دی دا مخصوص دی مخصوص په دې دی چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس وروړي
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو لا تنکی ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکار له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي د جګړې فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، وریری ورارو نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوه نه ده ورکړی سي له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي سي له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله سي دوی له کوره بهر ځي نو دلته له یو بل چا سره مخ کیږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي او دا نه ور فهموي. تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون به څه وي؟ په دې ان خبروي سي دا یو شی سته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره سته مطرح ده پیخیږي نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي سي دا مشکل سته که نه سته. دویم دا معلومات نسته ورسره سي د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک هغه ممکن دوی سره کینی دی لمس کړي دی باندې لاس واچوي هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم دغه ته حدود په غځای ختمیږي نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه راسره نږدې کېږه او مه راته لاس راوړه یا مه داسې خبرې راسره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېرې قیدګیرې وي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم هم ده. که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې په خپل حال کې همدا یي چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کوي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي جنسي اړیکه ورته یو معمولي او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکۍ ځوانانو نجونو او ماشومانو څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سہولیات برابرۍ چکر ورکوي او دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچېرې دې طریقې کار ورنه کړي بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیزپم ګولې او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي. کچېرې دغه هم کار ورنه کړي بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکۍ ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د ته دا میخی وو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل د خالو زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سم بیا دلته زندان ته راوستل دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما د چې تا قزانه مشروع کار کول بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی
وو او ما په دې څنګه ټول شایان مې پرتی دي بل د ډاکټران ټول ول وې دا کار دې سره سوي بس کار ما وویشتل.
ولې نتلې ریزه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وویشته؟
بس دا اوس ژوند دی بس تاسو پېښه سوس پد پېښه مانی کول دا کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په عادي خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمیږي او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلن کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی. قانون شته.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا لواده مخ کې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه د دوی لپاره ډیره تاواني ده او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کېږي ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تېری کوونکو په اړه معلومات ورکړي او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي او که په مکتب کې یاستئ په مکتب کې ښوونکي مدیر د مکتب او همداشان مشران هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تېری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب کا په پایل کې دار ته وایي چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم زموږ د قبیلې زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به یې. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دا خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشدې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنی مخکې له دې چې دغسې یو بده پیښه رامنځته شي،
بیرته هماغه عاملونو ته یو ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار یې معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډیر واړه دي له پامغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي مخصوص په دې دی چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بل خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدې چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به هم داسې په واضحه توګه ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کیننی، د هیچا په غیږه کې باید کیننی. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید وایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.